کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وایي د نن ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک او هم د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکزي پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. دا به هم واوري چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک د رایخیستلو غوښتنه کړې. دوستانو په دې یو ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي د هغو بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکایي پلاوي ته ورکړي. افغان چارواکي وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. او په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپلو 15,000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په خبره هیڅ څوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي له زندانه خوشی کېدونکي کسان به هغه مهال ورته د منلو وي چې د دوی ټاکل شوی پلاوی یې تصدیق کړي. ښاغلي شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکي زندانیان باید هغه کسان وي چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي دي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. ښاغلي غنی تېره ورځ په دې اړه وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. له نیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
تر اوسه دغه فرمان جزئیات نه دي خبره شوی، خو رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو درېدو داعش ته د فعالیت لار هواره کړې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو په هرات کې له وسلو او مهماتو ډاکې او ټیرلر موټر نیولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه موټر د هرات ګذرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکی له ځان سره بولی. ویل شوي چې دغه موټر کې د ښکاري وسلو 1.5 ټنه مرمۍ او دغه راز د کلاشینکوف M16 او نورو وسلو مرمۍ ځای په ځای شوې وې. په یو بل خبر کې اوري چې د کندهار پولیسو یو ځانمرګی هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی وایي پیښه نن سهار په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې.
یو ځانمرګی نن سهار 10:30 بجې د کندهار ژړۍ ولسوالۍ د اوزي مدد په سیمه کې د پولیس لخوا څخه وویشتل شو. دغه ځانمرګی غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي، خو خوشبختانه مخکې پولیس وپېژندې او ویشتي د منځه یې یووړې.
ښاغلی بارکزی وایي د کندهار په 14 حوزه کې نن سهار یوه 14 هم شوې چې د 0.4 قطعې یو سرتیری پکې وژل شوی. د دغه 14 مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوي. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. ویل شوي چې په کورونا د نوي اخته شوو نهو کسانو له ډلې 15 په دې وروستیو کې د قطر له لارې له سوریې پاکستان ته ستانې شوي او څلور نورې له لندن نه د دوبۍ په لار پاکستان ته تللي. چارواکي وایي په جنوب لویدیز ښار بلوچستان کې چې له ایران سره ګډه پوله لري هغه کسان قرنطین کیږي چې پر پوله پاکستان خواته اوړي او د ویروس نښې نښانې پکې ښکاري. بل ورته د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنه‌ای دفتر د رسمي اعلامیې له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه ترسره کیږي او خامنه‌ای به مشهد ته سفر ونه کړي. د دې اعلامیې له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه د ګڼې ګوڼې او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې. ټاکل شوی وخت خامنه‌ای د مارچ په 6مه نیټه په مشهد ښار کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د ویروس وژلي دي. او روسای خبر هم دا چې د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدر اعظم جوسپی کونټي د حکم پرون د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی به نن د ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت منچی پلاوی وروسته کړی. و د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال
مذاکراتی حیات پاړه باندې بحثونه نهایي سوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ته
واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب‌پذیری هم زیاتېږي او دا زموږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
نور راپورونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې نن د ورځې تر پایه د طالب زندانیانو د آزادېدو او ترڅنګ یې له دې ډلې سره د مرکچي پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادرېږي. د ولسمشر ویاند مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده. ویلي و چې په دې اړه بحثونه وروستي سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. دغه موضوع زما همکار امید زهیرمال له سهار تعقیب کړی ده او مخکې هم څو شیبې ماته ویلی چې تر اوسه پورې د ولسمشر فرمان په دې اړه نه دی صادر سوی. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي هم دا اوس به له واورو چې د کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کښه دی. امید زهیرمال خبرونه ته شرغ له په دې اړه غواړو بیا هم ستاسو څخه جزئیات واورو چې ولسمشر فرمان په دې اړه تر اوسه څه تازه جزئیات ستاسو پکې.
بلی فریبا جانې د افغانستان حکومت نږدې لغرمې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي چې د دې فرمان له مخې به د طالب بندیانو د خلاصون په اړه ټول جزئیات روښانه شي. ښاغلي مینپال همدا ډول وویل چې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د جوړښت په اړه هم بحثونه وروسته شوي دي.
مذاکراتی حیات په اړه باندې بحثونه نهایي سوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ته.
خو له هماغه وخت را وروسته چې خغلی دواخان مینپال ازادي رادیو سره خبرې وکړي د حکومت لبیه لابیلو چارواکو سره ما کوخه وکړه چې اړیکه ونیسم او په دې اکر ته وروسی جزئیات واخلم. مګر تر دم غړي پوری د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې فرمان او همدا ډول د مذاکراتي پلاوی په اړه باندې وروسی جزئیات دوی ماته را نه کړل او خبرې همدا و چې په دې اړه باندې کار روان دی او تر راتلونکو ساعتونو به د جمهور رئیس دا فرمان صادر شي. دا په داسې حال کې چې رویټرز خبري پانس بیا د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې افغان ولسمشر د نږدې زر طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي. د سرچینې له قوله په دې زندانیانو کې ډیری هغه طالبان شامل دي چې عمرونه یې لوړ دي. بلخوا بیا د طالب بندیانو د خلاصون نو له دې ډلې سره د مرکچي پلاوي د جوړېدو په اړه یو شمېر غبرګونونه هم راڅرګند شوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نږدې ساعت وړاندې په دې برخه کې ټویټ وکړ او ویل چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15,000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک پکې جانکاری نشي کولی. ښاغلی شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي دي خپل چې یو شرط یې دا دی چې دا کسان که په یوه دښته کې دوی ته را تسلیمیږي او یا هم په زندانونو کې، خو لومړی باید د دوی هغه پلاوی چې دی هغه تصدیق کړي او د تصدیق نه وروسته به دوی دپاره د منلو وي. د دا هم لیکلي چې هغه کسان چې دوی یې لیست ورکړی دی باید هماغه کسان آزاد شي، نه نور کسان، او په دې برخه کې باید جال ونه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسمشر غني دا اعلان چې یو فرمان به خپور کړي څو د بندیانو د پام وړ تبادله وشي او د پراخ ملاتړ لرونکي یوې ملي مذاکراتي ډلې جوړولو مشري به هم وکړي، دا به بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې خوځښت راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له دې پریکړې ملاتړ او هرکلی کړی دی. خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ولسمشر غني لخوا د لوړې په مراسمو کې د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي او تر خواهی نن له طالبانو سره مرکچي پلاوی اعلانوي. خو دغه هرکلی له اندېښنو سره هم مل دی. په دې هکله د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. د کمیسون نن په خپله ټویټر پاڼه د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون به د سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقونو ملاتړ وکړي او پر ټولو لوریو دا غږ هم کړی دی چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په اړه پرون وویل دا هیئت د سه شنبې په ورځ وروستۍ کېږي او تر خوا به د طالب بندیانو د خلاصون لپاره هم په همدې ورځ فرمان صادر کړي چې په آزادېدو سره به یې تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي.
ډیره مننه کوم امید زهیرمل. دوستانو و موریدل چې لا هم افغان ولسمشر د بندیان د خوشي کېدو او د مرکچي پلاوي په اړه نور جزئیات یا فرمان نه دی صادر کړی او موږ لا هم په تمه یو. ورته تاسو به د شیبه په شیبه د وروستي جزئیاتو به خبر وکړو. په همدې حال کې نن د مارچ لسمه نیټه ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې تکل سبا نن بین افغاني خبرې پیل سي او لاغه مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر بندیان د طالبانو لخوا خوشي سي، خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم دی. د افغانستان حکومت د طالبانو د زر بندیانو د خوشي کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15,000 بندیان باید لومړی خوشي سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوري د چارو لکتونکي او د کابل پانتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکسي سره په مرکه کې څېړلې دي. د مرکه په ګډه سره وو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عملي کېدو په حالت کې دي. هغه په دې مانا چې تاسو ویلي چې له تېرې ورځې نه راپه دخوا د امریکایي قواوو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پښتون کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیان په شاوخوا کې فرمان ورکوي دی غوښتل خصوصي کېدو مسلمت راکوي. دا به د مذاکرات د پایله لپاره یو ګام، ولې د 15,000 کسانو خصوصي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه بریښي. زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوند پړاو کې به دا سلسله
تاسو مرته اشاره وکړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوي وي او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
کان د افغان حکومت ارخ مسؤل ده. نو مانا چې په دومره ورځو کې د 15,000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونیسو او متاسفانه تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاندې باندې شوی. په هر صورت که هر څومره ځنډوي کېږي دوه لوی ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کښې جنګونه درېدلې افغانان وژل کېږي او دا به ټول افغانستان ته یو زیان وي. ولو که یو کس هم په څلېرویشت ساعتو کښې یا په اونۍ کښې وژل چې دا هم یو رنج ده یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکښې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغله کېږي نوي سوالونه مطرح کېږي او ځینې مغرض عناصر چې کېدی شي هم په حکومت کښې هم د طالبانو په ډلو کښې هم د موږ په ګاونډیو لورو نږدې هېوادونو کښې شتون ولري دوی ته فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي. بله زه فکر کوم چې هر څومره مذاکرات ولو که ناقص هم شروع کېږي زر تر زره دې شروع شي تر څو هغه اصلي هدف ته چې د سولې رسېدل دي هغه ته ورنږدې شو.
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشې کېدل دي آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی اما دغه موافقه د امریکا او طالبانو تر منځ شوې ده د دوی په منځ کښې له حقوقي پلوه دغه مسؤلیت چا ته راجع کېږي؟
اساسا دا مسؤلیت د امریکي دولت ته متوجه کېږي. د افغانستان دولت اصلا په دې تړون کښې نه ده شریک شوی. لویه ستونزه اساسا باید درې لوري په دې کښې شامل شوي وای افغان حکومت طالبان او د بنګلي ټولنې په استازیتوب یا ناټو یا امریکا ستونزه مسله حل کړې وای. په هر صورت اوس هغه مرحله تېره ده تړون امریکایانو امضا کړی امریکایانو حتما دا صلاحیت په ځان کښې لیدلی ده چې تړون دا بند په افغان حکومت باندې قبلوي. بنان زه فکر کوم چې د ده مسؤلیت د امریکا دولت لري په هر صورت باندې حتما به یې دا ضرورت په ځان کښې لیدلی وو چې په افغان دولت باندې دا قبلولی شي او که دا تړون نقضېږي په حقیقت کښې په حقوقي لحاظ طالبانو ته مسؤول د امریکي دولت ده. که طالبان نقضوي بیا هم طالبان د امریکي دولت ته مسؤول ګڼل کېږي. د ده لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو له لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکړې مونږ کینو خبرو ته حاضرېږو دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړه وکړه عبدالله هم خپله ځان جمهور رئیس اعلان کړه دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کښې ستونزې رابرسېره کېږي طالبان هم پکښې بایلوونکي دي افغان حکومت هم افغان ولس هم په ده باندې چې طالبان هم سوله غواړي افغان حکومت هم غواړي افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
اما ستانکزی صاحب اما خبره دلته ده چې د طالبانو لاس به برلاسی وي که چېرې مخالف لوری یې کمزوری وي او دوی تل دا هڅه کړې چې په سیاسي او په نظامي ډګر کښې دغه برلاسیتوب حاصل کړي.
عرض کوم یو ستراتیژیک برلاسیتوب ده زما له نظره افغانانو ته ستراتیژیک برلاسیتوب ستراتیژیک پوینټ که هغه طالب ده که افغان حکومت ده که عادي افغانان دي د سولې مسله ده چې افغانستان کښې باید جګړه ودرېږي سوله راشي او خارجي قوتونه له افغانستان نه افغانستان د یو مستقل هېواد په توګه خپل پښو ودرېږي او عمل وکړي. فکر کوم دا ستراتیژیک پوینټ ده دا چې امتیاز څوک اخلي دا تکتیکي مسایل دي دا مقطعي مسایل دقیقا تاسو درست وایي چې په ظاهره کښې هر څومره چې دا هیئت تضعیفېږي طالبان به ډېر امتیازات مذاکراتو کښې واخلي اما دا په عمومي ډول د افغانستان لپاره مفید هغه زمانې کښې ده چې طالبان د یو خوا او افغان حکومت یا د کابل نه تللی پلاوی بل اړخ ته په مذاکراتو کښې داخل شوی د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان تاریخي هویت او د افغانستان ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو باندې توافق وکړي.
کله چې په افغانستان کښې نوی حکومت اعلانېده معمولا یو لومړیتوب یې درلوده خو د دغه نوي حکومت لپاره چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بالاخره عبدالله به تېرېږي نه به تېرېږي افغان ولسمشر به د ولسمشر په توګه مني که نه مني مخکې له مخکې یوه تګلاره ورته کېښودل شوه او هغه د سولې پروسه وه. فکر کوئ چې د نوي حکومت لپاره به همدغه د سولې بهیر ډېر مهم وي؟
دقیقا په دوه دلایلو یو دا چې که راتلونکي حکومت غواړي چې یا موجود حکومت چې اوس پرون لوړه وکړه غواړي چې موفق ووځي او د افغانانو حمایت له خپل ځانه سره ولري زما عقیده لري سوله باید ورته اولویت ولري لکه چې ویل کېږي چې ورته اولویت هم لري د دې لپاره چې هم لکه مخکې مې چې عرض وکړه عامه افغانان دا غواړي عامه افغانانو دا ثابته کړه چې انتخابات د دې لپاره لاړه چې دوی ته سوله مهمه وه او اوس هم هر افغان ته ستاسو وایي سوله ورته مهمه ده او حکومت بقا هم د افغانستان د ټولنې د یو جز په عنوان هغه وخت مطرح کېدی چې په افغانستان کښې سوله او ثبات راشي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
را راپورونه وایي واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقه د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پریو پریکړه لیک درایښتل غوښتنه کوي. ګومان کېږي چې ملګری ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې د چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. د فرانسې خبری اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخکې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوی چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډون مرکزي پلاوي لارې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړې چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلې چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي څو د مې د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 8 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتېږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه
زه فکر کوم چې هسه چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لسته باسي دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه به مرسته وکړي تر څو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزي په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
خبره د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ده. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټه اخیستنې حملې کوي. د دې وزارت مرستیال وایند مروه امینی وایي ټول وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه فرصت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي. په دې اړه امید زهیر ملنور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت موده وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته او دا ډله یې نابوده کړې، خو په کابل کې د دوه وروستیو حملو مسؤلیت د ډلې منلی دی. د تېرې جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25 تلین په مناسبت پر جوړې شوې غونډې حمله چې له امله یې 2 تنه ووژل شول او 1 نور ټپیان شول، او همدا ډول د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله دروړې په مراسمو برید هغه دوه پیښې دي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. خو له دې سربېره اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ویشلی دی او د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټې بریدونه کوي.
هغه دلیل چې په دې وروستیو کې دې ډلې د افغانستان د خلکو پر وړاندې ترهګریز فعالیتونه پیل کړي دا دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، نه په بریدګر وضعیت کې، او دوی له دې حالت ګټه اخلي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زیاتوي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه وخت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي، کنه د افغان ځواکونو لخوا به وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو امنیتي ځواکونه به یوازې د طالبانو پر وړاندې دفاعي حالت ولري او د داعش او نورو ډلو پر وړاندې به یې بریدګر عملیات روان وي. خو د نظامي چارو شنونکي بیا په دې عقیده دي چې د داعش ملاتړي په کابل کې دي. شنون کې اتقلا امرخیل ازادي رادیو ته وایي که څه هم په یو شمېر برخو کې داعش ډله ځپل شوې ولې بیا هم په ځینو سیمو کې فعاله ده.
هغه پېښې چې په کابل کې وشوې ښیي چې داعش او ملاتړ یې په کابل کې دي او له دې باید منکر نشو.
د نظامي چارو بل شنون کې جاوید کوهستانی وایي داعش ډله په افغانستان کې مهار کېدلی شي خو ځینې کړۍ په کابل کې نه غواړي چې دا ډله له منځه ولاړه شي.
که دولت غواړي کولی شي چې د دې ډلې ریښې له منځه یوسي لومړی جدي اقدام نه کېږي او له یو شمېر موجوده مشکوکو کړیو سره دا ډله اړیکې لري.
د کوهستانی په خبره له داعش ډلې څخه په افغانستان کې د ابزار د الې په توګه ګټه اخیستل کېږي. دا شنون کې په دې باور دي چې په یو وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسم به د ترهګرو ډلو د لا فعالیت لپاره زمینه برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امریکا وزارت وای په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتې دو دلته په افغانستان کې هم اندیشنې زیاتې کړې دي. د اندیشنې داس محل دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پنځمه مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوې تازه مثبتې پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 50 ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې ورځې وړاندې له ایران څخه د ولایت راغلی. د دې وزارت وین وحید الله مایر د سې شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه دی افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
د ښاغلي مایار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنطین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحدو عربي اماراتو لخوا مرسته شوې. هغه وایي مرسته شوې بستې چې هر یوې ۱۶۰۰ ډالر قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې ښوونځي رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریا نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربېره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولیدونو ډډه وشي. اغلی نهضت وی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي یو کمیټه جوړه شوې چې له مخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو سلو دوه څلوېښت مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یو سلو اووه دېرش منفي وي. د پنځو مثبتو پیښو څخه څلورې په هرات ولایت کې او یوه یې په سمنګان ولایت کې ثبت شوې. خو د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې 228 کسانو مړینه او په دې وایرس د 2116 کسانو اخته کېدل هغه څه دي چې په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا د کورونا وایروس له کبله د دې هیواد په شمال کې ټینګ سوی قرنطین ټول هیواد ته خپور کړی دی. دا اعلان د ایتالیا صدر اعظم کړی. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزیپ کانتی د دوشنبې په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه یې په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولی. د دوشنبې په ورځ د خبرو شوو شمیرو له مخې تر اوسه په ایټالیا کې 433 کسان د کورونا وایروس وژلي او 9012 نور پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوی وو. د کرونا وایرس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو، تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 128 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایرس په نړۍ کې 1,10,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایټالیا 80 میلیونه نفوس لري. دا د هیواد صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل، زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپو وزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان له مخې د کرونا وایرس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 نیټې پورې پر ځای وي. د دې معنا دا چې په دې هیواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو، اوس د اپریل تر 3 نیټې پورې تړلي پاتې شي.
په کابل کې 4:30 سوې ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپلو 5000 زندانیانو لیست ورکړی او دوی د دوی په ټکو هیڅ جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي، له زندانه خوشی کېدونکو کسان به هغه مهال ورته د منلو وي چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. د افغانستان پولیس وایي چې په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیلر نیولې دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې دغه موټر د هرات گزرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکي له ځان سره بوولی. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د 9 نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د پاکستان د روغتیایي یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړی. د خامنه‌ای د دفتر رسمي اعلامیه له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي، سږ کال نه ترسره کیږي. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به له ناجیه صفایي څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی افغان لوبغاړي ونتوانیدل چې د اولمپیک په سهمیه بندۍ کې شامل شي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي رامش رحماني په 250 کیلوګرام وزن کې ونتوانید چې فلپیني سیال مات کړي، او همدارنګه فیض الله ایوبی په 1.8 کیلوګرام وزن کې له خپل تاجکستاني سیال سره مخ شو چې له هغه هم ماته وخوړه او ونتوانیدل چې د جاپان اولمپیک 2020 کال سهمیه بندۍ ته لار پیدا کړي. دغه لوبې د مارچ له لومړۍ نیټې تر لسمینیټې پورې به دوام کوي چې له سلویښتو هیوادونو لوبغاړي په اردن کې سره سیالي کوي. د سعادت لوبډلې د نیمروز د فوټسال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغې لوبډلې د 1.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ جام وګټه. په دغو سیالیو کې د زرنج ښار او د نیمروز له 1 شمېر ولسوالیو څخه د فوټسال 2 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د فوټسال د ودې او دغه ورزش د غوره سیرو د ټاکنې په هدف د زرنج ښار په مرکزي لوبغالي کې ترسره شوې. او د 2020 میلادي کال د اولمپیک د مشال روخانه کېدو مراسم به لنندارچیانو پرته ترسره شي. د یونان د اولمپیک کمیټې اعلان کړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله به د 2020 کال مشال د روخانه کېدو مراسم د بندو دروازو تر شا لنندارچیانو پرته ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه مشال د مارچ په 12 نیټه د یونان په مرکز اتن کې ترسره شي. د راپورونو له مخې دغه مراسم یوازې 150 ځانګړي میلمانه لري. په یونان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د یونان دولت د 2 اونۍ لپاره ورزشي لوبې لغوه کړې دي.
او د خبرونو د پای شي بي دي 2 اونیز پروګرامونه لرو. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې به بل تفریح پروګرام د ګړیا چاروري.
نیما نړۍ
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس تو جارم ده مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ د دې ونې خبرونه مو د مارچ 7 ته ځانګړې کړې د مارچ 7 چې د خزو نړیواله ورځ په د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په غونډو او خزو ته د ډالیو په ورکړې منځل شوه افغان چارواکو او د خزو مدافعینو هم د غورز په غونډو او خزو ته د یو ګل یا ټیکری په ورکړې سره ون منځله خو له دغه منځلو خزې تر ډیره خوښی نه دي او د خزو په وړاندې د ستونزو د عملی حل لارو غوښتونکي دي د دې ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون هم د خزو اندیښنې ډېرې کړې د طالبانو مخکینی دوره چې خزو پکې د زده کړو او کار حق نه درلود د خزو د اندیښنې د طالبانو د بیا راتګ او له افغان دولت سره په ورګړېدو کې څومره پر ځای دي
زه فکر کوم د خزو دوه مهم حقوق دي چې هغه د هغوی د تعلیم حق دی او بل د هغوی د کار حق دی دې سره موږ څه مشکل نه لرو
آیا افغاني ښځې به د دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او لکه دوه لسیزې مخکې به یې فعالیتونه یا محدود او یا هم په ټپه ودرېږي
طالبان هم ته راځي په دواړو سرګو راتې شي خو هو مونگ ارس چم دا اوس لرو دا باید وومنو دا نظام دا دولت دا لسراولنی دا غمیرمنی باید دوی وومنی
دا طولی پختنی با مو پا همدی خپراوانا که زواب شی دا خپراوانا وگمی جبرخیل جوڑا کردی او زه همین هیوادی ورندی کوم پا پیل که راپور تا قوک شی چه وگما جبرخیلی راو روی
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده نږدې سل کاله مخکې په دې ورځ یو شمیر خزو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول او په احتجاجي ډول یې خپل غږونه د خزو په وړاندې د تبعیض خلاف راپورته کړل چې د دوی دغه احتجاج وځپل شو او یو شمیر خزو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ خو د دوی دغه قرباني د نورو خزو لپاره رنګ راوړ د خزو د پرمختګ لاره یې هواره کړه او د نورو خزو حقونه یې تر یو حده په یو شمیر هیوادونو کې په نسبي توګه خوندي کړل افغان خزو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې په دا وروستیو دوو لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل خو په عملي بڼه خزو ته د پام وړ کار د دوی په خبره تر ډیره نه دی شوی خو بیا هم ډېرې ستونزې او خنډونه د خزو له لارې لرې شوي او د پخوا په پرتله یې خپل حقونه تر یو حده ترلاسه کړي دي او هیله کېږي چې د پرمختګ لپاره به نور ګامونه هم اوچت شي خو د طالبانو او امریکې ترمنځ د سولې معاهدې د خزو په زړونو کې د پرمختګ هیلې بیرنګه کړي دي افغان خزو د خپلو حقونو لپاره په دا دوه وروستیو لسیزو کې د هر ډول ستونزو سره مبارزه کړې ده دوی اندېښنه لدې لري چې دا سینه لکه د طالبانو اوله واکمني د خزو ژوند د کور په چار دیوالۍ کې محدود شي دوی پکې خپلې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او له خپلو هغه حقونو نه محروم شي چې په ډېرو قربانیو یې ترلاسه کړي دي د هیواد لومړۍ میرمن رولا غني د مارچ میاشتې په مناسبت خپل پیغام کې د خزو دغه اندېښنې پر ځای بولي خو افغان خزو ته ډاډ ورکوي چې دوی به خپل لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي د بین الافغاني سولې معاهده به د دوی پښتون او مشورې امضا کیږي او د افغان خزو حقونه به پکې خوندي وي
صلح یک موضوع حیاتی برای همه مردم افغانستان است
صلح د افغانستان ټول ولسته یو مهم موضوع ده افغان خزو ته ډاډ ورکول کیږي چې ایس ډول پریکړه به د دوی د شتون نه پرته د سولې د پروسې پاړه د پردو تر شا ونی شي ټول خبرې به په مکمل توګه پرته له کومې د خلکو سره شریک شي او ورسته پریکړه به د سولې پاړه د افغانستان خلک کوي زه له تاسو هیله کوم چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلئ دغه سوله چې موږ ټول ورته سترګې لارې یو د ټول افغانانو خزو سوله ده دا تاسو یې چې د سولې ساتونکي یاست ځکه ښځې د سولې پیغام رسوونکي دي
زیرا زنان پیاموران صلح هستند
لبلی خوا د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ ورداګ د خزو اوسنی حقونه د اسلام شریعت پر بنسټ بولی د پوهې کچل وړول په ټولنه کې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو بنسټیزه لاره ګڼي او په خزو غږ کوي چې تل دې خپلو حقا مبارزو ته په متحدانه ډول دوام ورکړي
موږ د دې دادخواهي کړو چې ښځې به یو مهمه برخه د دغو مذاکراتو جوړوي او هغه خپل نظریات به دی البته موږ ټول خزه د افغانستان حق د چانه نه غوړو، د حق موږ ته خدای کړای، د حق موږ ته د اسلام دین کړای، او موږ به د اسلام د دین د ادرس نه غږیږو، موږ د خپل حق نه دفاع کړو.
په افغانستان کې اوس مهال خزینه لومړنۍ خارواله ظریفه غفاری د خزو پرمختګونه په دا تقریبا دوه لسیزو کې د پام وړ بولی، د لا پرمختګونو هیله څرګندوي، او د طالبانو ورګډېدل د افغانستان سیاسي نظام ته د خزو لپاره ننګونه نه بولی او زیاتوي.
د افغان میرمنو پرمختګ د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې واقعا د پام وړ دی. موږ په میلیونونو شاګردان لرو، محصلین لرو، وزیران، رئیسان، والیان، ښاروالان دغه دی لرو، دا هر څه واقعا د پام وړ دی. حداقل شلو کلو مخکې نه مونږ خیو، اوس خو بیخي لږ څه هم چې لرو د دغه نه وروسته خو بیخي بشاته تک بیخي، یعنی باید نوی د ټولو سره کرخه باید همدا وي چې مونږ شاته نه ځو. مونږ غواړو همدغه کومې کمیانې خامیانې چې په تیرو کالو کې وي همغه هم ډک کړو، او له هغه نه درس واخلو او مخته احتیاط وکړو او په بنسټیزو موضوعاتو باندې کار وکړو. طالبان هم که راځي په دواړو سترګو راځي شي، خو هو زمونږ همیش هر څه چې همدا اوس لرو دا باید ومني، دا نظام، دا دولت، دا لاسته راوړنې، دغه میرمنې باید دوی وومنی.
کته هم د طالبانو په لومړنی واکمنی کې خزی د خپل ابتدایي حقونو نه محرومې وي، د تعلیم او کار اجازه یې نه درلوده، پرته له شرعي محرمه له کوره بهر نشوي وتلې، او ډیر داسې نور موارد چې د خزو ژوند د کور په چار دیوالۍ کې محدوده کړی و. خو اوس داسې انګیرنې کېږي چې طالبان به د افغان دولت سره په ورګډېدو کې تر پخوا نرم دریځ ولري. سهیل شاهین د طالبانو د سولې د پلاوي ویاند آزادي راډیو سره په مرکه کې خپل دریس د خزو په وړاندې داسې روښانه کړ.
زه فکر کوم د خزو دوه مهم حقوق دي، چې هغه د هغوی د تعلیم حق دی او بل د هغوی د کار حق دی. دې سره موږ څه مشکل نه لرو. البته دا یو اسلامي ټولنه ده، نو هغوی مسلمانان دي، ټول افغانان مسلمانان دي، نو هغوی باید اسلامي حجاب رعایت کړي، نور ستونزه به ان شاء الله نه وي.
د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي کې تر ډیره نارینه پرګڼل کیږي. ندیمه د خزو فعاله په همدې ټکی تمرکز کړي او نارینه هڅوي چې د خپل خزو سره سم او مناسب چلند وکړي. ندیمه خپل دغه مبارزه په کومیډي شکل د خپل فیسبوک پاڼې نه د تیشه د وادي په نوم کوي، چې ندیمه د پتینګړي کاکۍ په رول کې نارینه خپل خزو سره په ښه چلند تشویقوي.
افرین دې ورونو نه، چې ای ورونو نه، چې د خپل خویاندو سره په غیرت، په انسانیت، په همت ویلور دي، او خپل خویان دي میان دي تشویق کوي چې دای د خپل خودیندی حق، د انسانیت، د خپل د خودیندی کمال چې خزل لري، دای لیاري وي تخلصوي، او د خویانو ته جرأت ورکوي چې د په عمل کې د وطن مختبوز. ځکه چې د افغانستان د کلندن وي کدي دنیا ار کونجي، خزه سړی ته خودیندی یو انرژي، یو فکر ورکړه ده، او د دوه سره ډیر ضروری دي چې د وطن کې په کورنۍ کې یو ابادی روري خزه روشنایی دو، او سړی د روشنایی ته دا مشکنه ورچوي. که خزه دا پشي تور شپاشي، په خدای قسم که کور کې ابادی وي، خزه یو رقم انرژي لري. که سه مور نه اوس د مونږ وړ کی چې کورو ته روشي، چې اصحاب خروپې د مور ته چې زیه قرار کینه، دا یو طاقت خدای خزه ته ورکړه ده.
د خزو فعال فتانه ګیلانی هم په خزو د اتحاد او همغږي غږ کوي، په خاصه توګه د سولې لپاره، او د خزو شتون په بین افغانی مذاکراتو کې اړین بولی.
د ستاسو ټول ناز ما غوښتنه همدا دی چې په یو هواس کې په ټول افغانستان کې اواز راپورته کړي چې مون ختم د جنگ غواړو، مون صلح غواړو، مون خپل کار غواړو، مون غواړو چې نور زمون کارونه هم زیات بوشي ان شاء الله.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، خو اکثره افغانی میرمنې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي له دې ورځې نه خبره دي، او که خبرې هم وي دوی په دغه ورځ دی وی مبارکۍ په کچه هم لاسته راوړنه نه لري. اوس به د عامو خزو غږونه واورو چې د مارچ میاشتې د اتمې په اړه څه وایي.
نو مشازیر در لمن سودن کې ته خبرم نه سوچې د خزو رس کړه یا مکتمر نه حل نه وي. زما د ودی نه وز کاله شو زید د ورځ نه هیڅ خبرم نه یم. ما ته وایسته د ورځ باندې نه پوهیږم.
ایمانم فرخنده ده کابل خار وسیدن کیم د مارچ اتم اورز د خوز نړیوال اورز ده خو نه خزه غوړی چې اورز ول منځي خو نشي کولای نو متاسفانه چې دا اورز نه څو ځنه خبرې وینوس
نو مخونه ده د ننګرهار سیدن کې باید یو ورځ د خزي ورځ باید ونو وسی باید همیشه هر ورځ د خزي ورځ وسی او هغه ته باید ډیر احترام خیل شي
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د مشرانو جرګې لغړی انارکلی هنریار سره مرکه ووري چې زموږ همکاري وګمې جبارخیل د مارچ داتمې او له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په اړه کړي.
اغلی انارکلی، په تیرو تقریبا دوو لسیزو کې د افغان میرمنو پرمختګونه د پام وړ وو که څنګه؟
اتلس کاله د افغانستان د ښځو لپاره یو د فرصت او پرمختګ کالو. که مونږ فکر وکړو اتلس کاله مخکې، یعنی کله چې په افغانستان کې داخلي جګړې پیل شوې، بیا د طالبانو دوره راغله، هغه دوران و چې افغانستان کې ښځې د خپل ټول حقوقونه محروم و او دوی کور کې د تعلیم د زده کړې د کار یعنی زمینه ورته مساعده نه وه او اجازه یې نه درلود چې کار وکړي. د افغانستان په تاریخ کې دغه اتلس کاله د یو دوره چې د ښځو په وړاندې ډېره تیاره دوره وه، نوی په تاریخ کې نوی صفحه خلاصه شوې چې افغانستان ښځې په مختلف عرصونو کې پرمختګ وکړ. او اوس کله چې مونږ بس د ښځو د حقونو پاکله کوو، دې حد ته رسیدلی یو چې حق نه غواړو، اوس غواړو هغه حقونه چې مونږ لرو هغه خوندي پاتې شي او حفظ شي. زه فکر کوم چې په مختلف عرصو کې ډېر کارونه شوي دي.
آیا د طالبانو ګډېدل به د افغانستان په سیاسي نظام کې د ښځو فعالیتونو ته ګواښي؟
دا باید هېر نه کړو چې مونږ اتلس کاله مبارزه وکړه، کار وکړه، قرباني مو ورکړه ترسو یو جمهوری نظام ته ورسیږو. او مونږ ملي وثیقه اساسي قانون ده، په اساسي قانون کې د ښځو حقونه ټول په دې کې تثبیت ده. افغاني ښځې به هیڅکله ونه غواړي چې د اساسي قانون دویم فصل په دغه پروسه کې په هغې کې تعدیلات راشي، چې دا هم د ولسمشر ژمن هم د افغاني ښځو سره دا وه چې که نورو مواردو کې سوله پروسه ده، سوله قرباني غواړي، خو خیر که ځینې موارد راغلو هغه هم د افغانستان د خلکو تصمیم به وي. لیکن دویم فصل چې د اتباعو اساسي حقوق او وجایب دي، په هغه کې به هیڅ تغییرات رانشي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښځو نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
زمانم لما زما تخلص دانش د پکتیا ولایت د گردیز سیدن کې سوله چې د زمونږ ژوند بدلولی شي، ځکه چې د سوله فضا کې مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر ساتو ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د هماغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوي وو او فقر او غربت ډېر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډېر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات، خپل مفکورې، خپل خبرې یو بل ته ورسوي او بدون د کوم قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حقوق په آزاده توګه د هغه غوښتنه وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره.
پام کوئ چې کورونا را ورساو خوله او پوزې مو بندې ساتئ، مه غیبت پرې کوئ او مه بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورننه نوزي. مونږ خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو. د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړه شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده. وای ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ.
خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده؟
هو، کیمرا مې اخیسته، لایټ مې اخیسته، سورا سمې شوې منظرې هم لرم.
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه؟
تر اوسه خو مې څوک نه دی نیولې، وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي.
نو په یو فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده.
هو، خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم.
مثلا کوم کارونه یې؟
مثلا د فلم کیسه زلیکم، ډایلوګونه زلیکم، ډایریکټ زکوم، ایډیټ زکوم، پروډوسر زیم، ډبل رولونه پکې زاخلم. نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش، لایټمن او د فلم جونې.
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هیڅ حاجت نشته.
هو، تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنې د تا په فلم کې به له یوې نه زیات نجونې وي؟
هو، زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري. او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختی.
نو داسې کیسه والی لیکي؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنه په نور موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او خوانیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ده، یوه زرنج ده چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند و کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډایلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي، خو شاټونه اخیستل به ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شوټ شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې اسری شو نو د زوکړې کلیسې المانځلم راوات شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي. خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي، لکه داسې:
خبری؟
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟ ها،
وو.
نو څو کلنه شوې؟
30 کلنه.
وو، کلن خو شمس دی. نو ته څنګه 30 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي؟
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسې نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یو افغانۍ هم نه لرم. پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیږه چې پیسې نه لرې مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبری؟
نه پچشی؟
نن ده پریسا کلیزا ده
دروغ ما وایا
دروغ باولی وایا ورش پختانه تریو که
دا سی وایا چه دری چلور زر افغانه لری که نه
او لرم یه ولی
تیرا که چه ده پریسا کلیزا ورته اونیسم و متعجبه یکم
دیر خه دغه دای واخله خوبیای پا تنخا که را که نو
دا میاشت خوی نشم در که ولی بیا بای بلا میاشت در کم نو ویل کی گی ده بل چه کلیزا نوی خاپیره هم ویل چه کلیزا می نگده ده
دا سید بیا بلا میاشت که را که
پریسا جانی راواخلا چاڑا و کیک پریکا
لتا سو ټولو ډیره مننه کوم خله دلبر خان ډیره زیاته مننه پدی کوم چې متعجبه ای کوم زکه دیمام خپل کلیزه نو پیاد بیا هم مننه
هیلا کوم د تاله خط نلری کیک پریکا
ښه سیدا
هپی برده تو یو هپی برده تو یو Happy birthday dear Parisa Happy birthday to you
Parisa jane pakke kore pamakh ho nahi ishtam اوس پامو که هاگ خبر تا چه هم دا اوس را ورسید
به خبر اجانس خبر را کهی چه دمیل شورای داری پلاوی ده دغی شورا ده غرل پارا نوی سوکی اخلی خبر زیادهی ده شورا طول غیر از درغلی چه لدیر مدیر ایسی درک نو معلوم ده شورا غرنو تا پرازیر دو برسی را آن دش پیتر نوخت پاتی کیگی پا خبر که را غلی دی ده شورا طول آزر و غیر از درغلی پا خورا حوادن مینا برخ اخلی او ده یویشی بیل پارام نغیر از ریگی دا چه شورا تا ده نو چوکی وخی سلو ارتیا تنگ پیدا شوی را خغلی پیسا گلی را توایی
ده دیل پارا چوکی اخلو چه لدیر مودی رئیسی غیر حاضر وکیلان ده خپل غیر حاضری پا موده که دوم را چاق و شلم شوی دی چه پا خپل و پا خوانه چوکی که نزاییگی او مجبوریو چه ده چوکی و ترسنگی و بلا چوکی هم ورده کیدو چه پا کزایشی
دا چه داغا غیر از ران ولی دومن چاق و شلم شوی دی پیسا گلی اله دا سه بخود
خواران ملامت ندی پا گرونو که زای پزای نازدی او خورلی دا خوراکم بیا دوی خوراک زکه خو خواران دومن غل شوی دی
پیسا گل زیادهی چه دایمی غیر از روکیلان پا دیورازو که ده دیل پارا دومن سخت آزیری ورکی چه کابینه تا احل وزیران وطا کی خو آزاد مبصرین بیا دا خبر نمانی اوائی چه طولغم دی دالر رو دی چه یو زلی دی وزیر دالر جیب تکرل بیا بای چوک پا دوربین که همونوینی
وقت چه بدل شی انو هر سوار سر بدل شی لکه وست چه والیان لخپل نوم نعم داریگی پامو کری
والی سیب واه والی سیب لکار می در سره و
در چمره بی اخلا سرده ده
السلام علیکم والی سیب ستره موشی
والیکم سلام خیر ویسی نپیگم چه ساده او که نه خبر
پستشی خدای ده خیر کی والی سیب
نه خبر چه دو حکومتو ندی
او ری دل می دی خلی دل می لانه دی نو تا والی پا غصه شوه والی سیب
چپ چپ یا والی و نوه سم نوم می وخلا چه غلام سردار خان
نه والی سیب خدای ده نکه چه دوغم را به ترامی بادر تاو کم
پام چپ یا و نوه والی سیب جدر تو می ولد
ولی والی سیب
اوز با یا دنی ولیم یا حقه ز غلام سردار خانیم پوز وی کنه
پراوانا ننگیر نشنا برابر کری و او برخاخیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوگمی یاسمین حکمت اوز سنا زرمتی که پراوانا پا انترنت آوری نو پتا مو دادا www.azadiradio.com
موسیقی